په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې انتر سره شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه اخیستی و وژل شو. په دغه برید کې د چارواکو په خبره لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټي ښودونکي جلال الدین حقانی ورو ورو خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرست انکابینې لومړنی غړی دی چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل کېږي. د نوموړي په وژل کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو لورو غبرګونونه څرګند کړي چې تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلې دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوې بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجه وړ ګزار دی. د بهرنیو چارو وزیر ویلي مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکترانې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم ورته اقداماتو ته هڅوي. که څه هم د طالبانو حکومت پر طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او په دې اړه راپورونه یې نه تایید او نه هم رد کړي، خو د روغتیا وزارت د یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې نور دې نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د رسمي زده کړو د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا په روان کال کې د افغانستان په اړه د دې شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې د نړیوالې ټولنې استازي بحث کوي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشر روزا اوتنبایو به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د خبر پاڼې له مخې پر دې سربیره به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا استازی هم دغه شورا ته وینا وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټروسک به نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د پولندي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سوله ساتي ځواکونه ځای په ځای کېدای شي. د یوې پولندي رسنۍ د راپور له مخې دواړه مشران په اوکراین کې د جګړې له درېدو وروسته د یوه 40,000 کسیز سوله ساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو پر مسلې غور کوي. پر اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره په بروکسل او واشنګټن کې ډیپلوماتیکې هڅې انتودې شوي تر څو د اروپا کې د روانه جګړه چې په څو لسیزو کې تر ټولو لویه جګړه ده پای ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ نوموتی لوبغاړی محمد نبی ساخیل تیره ورځ د زیمبابوې په وړاندې له لوبې وروسته لومړنی افغان لوبغاړی شو چې خپله 300مه د کرکټ نړیواله لوبه یې ترسره کړه. محمد نبی د افغانستان د کرکټ بورډ سره په مرکه کې وویل که څه هم دوی د زیمبابوې په وړاندې لوبه کې ماته وخوړه، خو په ټولیزه توګه د افغانستان لپاره چې کومې لوبې کړې دي ډېرې د افغانستان په ګټه پای ته رسولې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې شمې نړیوالو لوبو کې ګډون ورته د ویاړ وړ خبره ده. خبرونه مو لازم دي راوړو اوریدل. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې اخیستی د غبرګونونو په ترڅ کې په دې اړه هم پوښتنې راپورته شوي چې آیا طالبان په یوازې سر کولی شي دغه ډله په بشپړه توګه له منځه یوسي؟
داعش منظمان خپل هدفونه باندې بریدونه کوي، دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. یو شمېر افغانان په تېره ښځې ترې څه تمه لري؟
په دغه سوغونډه کې زموږ غږ اوچت کوي، زموږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي.
په یو تفصیلي راپور کې مو نن د دسمبر د 12مې ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت کتنه کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د ولسمشر او د پولنډ صدر اعظم د نننۍ کتنې په باب واوري چې ویل کېږي له جګړې وروسته په اوکراین کې د په زرګونو سوله ساتو ځواکونو ځای پر ځای کول د خبرو یوه مهمه برخه ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په دې برید کې د چارواکو په خبره لږ تر لږه شپږ تنه نور هم ووژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اروپایي ټولنې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو سفارتونو او چارواکو په جلا جلا غبرګونونو کې د نوموړي وژنه غندلې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې د ځپلو له ادعاو سره سره د دغې ډلې منظم بریدونه دا ښکاره کوي چې طالبان اوس په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور ته د غبرګونونو دوام. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن پنج شنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې پرونی بریج چې په ترڅ کې د دغه وزارت د سرپرست او د حقانی شبکې د مهم غړي خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو تنه نور ووژل شول غندلی دی. په دې اړه د یوناما په بیان کې راغلی چې د ثبات په لټه کې د تروریزم لپاره هیڅ ځای نشته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم نن په خپل ایکس پاڼه دا حمله غندلې او ویلي چې اروپایي ټولنه د تاوتریخوالي ټول عملونه په کلکو ټکو غندي. په کابل کې د سعودي عربستان، ایران او ترکیه سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم رسیال اسحاقدار د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د قطر د بهرنیو چارو وزارت او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حقانی وژنه غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې ووژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږو نورو کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی. نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی و او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. د فرانسې او جرمني خبری اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. په جرمني کې د پوانتون استاد او د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي د طالبانو له لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې د ځپلو له ادعاو سره سره د دغې ډلې منظم او هدفي بریدونه دا ښکاره کوي چې طالبان په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولی.
سره د دې چې طالبان همیشه دا خبره کړې چې داعش دوی ځپلی او داعش زیاتي وجود نه لري، لیکن موږ وینو چې داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي. البته دا به اوس ډیر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي، خو که واقعا هیوادونه په دې برخه کې متفق نظري او په مشترکه توګه دوی د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي، نو بیا داعش تر کنټرول لاندې راوستی شي.
هم غوښتل چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې چې د پرونی برید پړی هم منلې د متوجه ګواښونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پرون چهارشنبه بیا ښاغلي مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې دا کار د خوارجو ګڼلی و. که څه هم په خبر پاڼه کې خوارج نه دي معرفي شوي، خو دا پکې راغلي و چې دوی په داسې بریدونو خپل هدف ته نشي رسېدلی. د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي باید د هغو عواملو په له منځه وړلو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې له پراخېدو سره مرسته کړې کار وشي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خطر داعش
د افغانستان لپاره د داعش ګواښ جدي دی، ځکه چې ځوانان کار نه لري او بې وزله دي، او دوی کولای شي چې ځوانان جذب کړي. نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي چې که په یو هیواد کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو وي او ځوانان راتلونکی ونه لري، نو د داعش په څیر ترهګرو ډلو کې د ځوانانو د جلب او جذب ګواښ موجود دی.
د یادونه ده چې که څه هم طالبانو په وار وار دا اداوي کړي چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه یې په افغانستان کې سخت ځپلې او په دې اړه اندېښنې بي ځایه دي، خو د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د ډلې خپل خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له وژل کېدو سره مو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی، په افغانستان کې د دې ډلې د ګواښونو په باب د یو شمیر افغان سیاسي کارپوهانو نظرونه واورېدل. حقانی داسې مهال په کابل کې وژل کېږي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان سیاسي امنیتي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر او یو شمېر نور چارواکي د افغانستان روان وضعیت وارزوي. یو شمېر افغانان په تیره خزي له دا ډول غونډو څه تمه لري؟
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د دسمبر 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر روان وضعیت غونډه وکړي، یو شمیر افغانان دا ډول ناستې د دوی لپاره هیله بښونکې بولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی، خو په کار ده چې دوی په خبره د افغانانو د مهمو ستونزو لکه د ښځو د حقونو او بشري مرستو په اړه پکې خبرې وشي. د کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یوازینی غوښتنه چې په دغه سوغونډه کې زمونږ غږ اوچت کړي، زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي ترڅو نجونې کولی وسي خپل هیلو ته ورسیږي.
د پراون کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده چې جوړیږي، او د دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ښکارندویي کوي. دا غونډه به د افغانستان په وخت د ماښام 1:30 بجې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د یوناما مشر او د دې سازمان د سرمنشي ځانګړی استازي روزاوتون بای بابا دې غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نږدې لس ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلی اوتون بای بابا په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور په اړه هم وغږیږي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12مه نیټه خپور او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی او امنیت شورا ته وړاندې شوی، راغلي چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده عامه مشارکت زیات کړی، چارواکو، دینی عالمانو او خلکو ته یې د یووالي او اتحاد پر اړتیا او د شرعي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کړی دی. په راپور کې دغه شان زیاته شوې د اټکل له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک په 2023 کال کې جدي بشري ننګونو سره مخ دي، او د نومبر تر 11مه د روان کال د بشري اړتیاوو او ځواب ورکونې پلان د 3.0 شپږ میلیارد ډالرو د اړتیا ور بودیجې یوازې 10.5% ترلاسه شوې. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محبوب رحماني د امنیت شورا له نننۍ غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان په ډېر بېوسلۍ کې اوسېږي. دا ډول غونډې سربېره پر دې چې نور پروګرامونه هم لري، خو باید د افغانانو پر بېوسلۍ، وږیتوب او بېچارګۍ هم تمرکز وکړي او دې موضوعاتو باندې باید فوکس وشي.
د امنیت شورا په مخ کې ورکړل شوې اعلامیه ویل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر او د یاد سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا استازی به هم دغې شورا ته وینا وکړي. په دې اعلامیه کې دغه شان ویل شوي و چې د افغانستان د بندیزونو کمیټې د نظارتي ډلې او یوناما د ماموریتونو د غځولو په ګډون بېلابېل مسایل به د دې غونډې په اجنډا کې شامل وي. د یوناما ماموریت د راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په کابل کې تولونیوس خصوصي ټلویزیون ته ویلي د دوی د سرپرست حکومت د استازي له ګډون پرته به د دې غونډې پریکړې عقدۍ او له واقعیته لرې وي. هڅه مو وکړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق سره د دې غونډې په اړه وغږیږو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي فایق د دسمبر په 3 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه په دې غونډه کې به د روس او تنبای واو د اوچا د استازو سربیره د امنیت شورا غړي هیوادونه، د افغانستان د مدني ټولنې غړي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او همدارنګه هغه هیوادونه چې د دې شورا غړي هم نه دي ګډون وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو نن د دسمبر د 12مې ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت ته انکتنه کړې، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټرسک به نن د پولند په پلازمېنه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د پولندي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سولسات ځواکونه ځای په ځای کېدای شي. نور جزئیات د حسین احمد زی په راپور کې.
ټاکل شوې ده چې نن د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پولند له صدر اعظم ډونالډ ټرسک سره په پلازمېنه وارسا کې وګوري. دا مشران پر دې خبرې کوي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته هلته څرنګه د اروپایي ټولنې سولساتي ځواکونه ځای پر ځای شي. له نږدې درې کلن جګړې وروسته په بروکسل او واشنگټن کې ډیپلوماټیکې هڅې تودې شوې دي چې د سولسیزو وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د وی پولندۍ رسنۍ راپور ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې دا دوه غړي ودونه په پام کې لري چې د اوکراین لپاره یو سلویخت زره کسیز په وړې سولسات ځواک د مختلفو ودونو له سرتیرو څخه جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر په 15مه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په اروپا کې ډیپلوماسي ته وده ورکړه، ترڅو د جنوري په 16مه نیټه د واک ترلاسه کولو د مخه په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د منلو وړ جوړجاړی رامنځته شي. منتخب ولسمشر ټرمپ ادعا کړې چې هغه کولی شي په 40 ساعتونو کې جګړه پای ته ورسوي، خو دې خبرې د اندېښنی راپور ته کوي چې هغه کولی شي اوکراین دې تار کړي سو داسې یو روغې جوړې ته غاړه کېږدي چې د اروپایي ټولنې امنیت له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالات د اوکراین په جګړه کې لوی رول لوبوي، ځکه چې په نظامي برخه کې د اوکراین تر ټولو لوی تمویلوونکی دی. ټرمپ ګواښ کړی که د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خنیت له خبرو کولو ډډه وکړي، مرستې به پرې کمې کړي. ډونالډ ټرسک چې د کیف کلک ملاتړی دی، د ډسمبر په 10مه وویل چې د سولې خبرې په ژمي کې پیلېدای شي. په داسې حال کې چې وارسا د جنوري په 1 نیټه د اروپایي تحدید محلنی مشرۍ لپاره چمتووالی نیسي. زلنسکي د سولې د هر ډول تړون په برخه کې د لویدیز د کلک امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې او استدلال کوي چې روسیه کولی شي یو ځل بیا د خپلو ځواکونو له چمتو کولو وروسته برید وکړي. متحده ایالاتو برېټانیا په 1994 کال کې اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل، سو دا هیواد وهڅوي چې خپلې اټومي وسلې پرېږدي. خو کله چې روسیې د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله، هیڅ هیواد یې دفاع ونه کړه. په داسې حال کې چې اوکراین له ناتو سره یو ځای کېدو ته انتظار کوي، د لویدیځ سلویغ سره سوله ساتي ځواک به د دې هیواد امنیت تضمین کړي. د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسي په دې میاشت کې د ډسمبر په 10 په پاریس کې د ټرمپ، ماکرون او زلینسکي له خبرو سره ګړندی شوه.
له خبرونو ور اخوا
نن د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو نړیواله ورځ د داورس پنړي کې داسې محل منزل کېږي چې په افغانستان کې ډیری خلک روغتیایي خدماتو ته محدودې لاسرسي شکایت کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او ان د اقتصادي ستونزو له امله دوی په خپل هم نشي کولای چې د التیا ام پر مهال د ځان او د کورنیو د غړو درملنه وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر روغتیا پالان هم د مرستو د پڅ بهیر او د طالبانو له بیا واکمنی دو ورسته په دې برخه کې د رامست شو خندونو څخه شکایت لري. جزئیات د سنکا کلپرپور کې
د دسمبر 12 د ټولګډونه روغتي پوښښ نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په سیمه کې روغتي مرکزونه نشته او د درملنې لپاره باید اوګدلاره مزل وکړي. یو له دوی څخه د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د نرګوسه سیمه اوسیدونکو مقام خان دی چې وایي شاوخوا یو ونی وړاندې په سیمه کې د روغتي مرکز نشټوالي له امله ماشوم یې مړ پیدا شوی و.
د ملګرو ملتونو د وګړو چې صندوق یونف پی د نومبر په 13 ویلي و چې روغتي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي کموالی د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې د امیندواري او د درملنې او مخنیوي وړ ناروغیو له امله په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور ومري. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ شاوخوا 168 ماشومان د زیږون پر مهال د ورته عواملو له امله مري. د کندهار ولایت د جیړی ولسوالۍ اوسیدونکي چې د کورنۍ ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې تازه ویلي چې 2.2 میلیون افغانان د 4 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي سربیره اقتصادي ستونزې هم د یو شمېر کورنیو د پر وخت درملنې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي. د خوست ولایت د وچه خوړی سیمې اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل او د کورنۍ د غړو پر وخت درملنه وکړي.
ریزان خور کشته دی ولکه دی ډاکټر دی 20 روپے نه لروش د ملکی رختون د کله کله وی سوغي کې لګ دوا ور کې غي سن جوړیږي. دی 20 روپے نه لروش مونږ شخصي ډاکټر ته وی سن چې ګولې ور کې بیرته راول چاره لورا کده چې سو کې ور په درک نه لګيږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګري ملتونه وایي د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیوالې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې هر څوک هر چیرې کولی شي مالي ستونزو سره له مخامخ کېدو پرته روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ومومي. ملګري ملتونه وایي چې دا ورځ درې مهم اړخونه لري، چې لومړی یې د نفوس پوښښ دی چې څوک روغتیایي خدمتونه ترلاسه کوي، دوهم د خدمتونو پوښښ دی چې کوم روغتیایي خدمتونه وړاندې کېږي، او دریم مالي خوندیتوب دی څو دا ډاډ ترلاسه شي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د مالي ستونزو له امله نشي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال لږ 20 میلیونو څخه زیات دی. سربیره پر دې د افغانستان د روغتیا سکتور هم له ډیرو ستونزو سره مخ دی. په ډیرو دولسیزو کې د افغانستان د روغتیا سکتور په لویه کچه د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا تمویل او ملاتړ شوی دی، خو د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه سکتور د نړیوالو ادارو د ملاتړ د نشتون له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د روغتیایي اړتیاو د شدت د عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډیر شدید اړتیاو سره او پاتې وویشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخامخ دي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی هم پخوا ویلی و چې د هیواد له شاوخوا 400 ولسوالیو څخه دا مهال یوازې په 90 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه فعال دي. د روغتیایي برخې یو شمیر کارکوونکي هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا برخه له ډیرو ننګونو سره مخ شوې ده. د یوه دولتي روغتون ډاکټر غلام دستګیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مالي سرچینو او روغتیایي کارکوونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، د بیلابیلو ناروغیو پراختیا، د درملو او صحي تجهیزاتو کمښت او نور دا مهال د افغانستان د روغتیایي سکتور له عمده ننګونو څخه ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړه:
ما مشکل زیات در بخش صحت داریم، بلخاصه
موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړې توګه په دولتي برخه کې. د دې لپاره چې موږ ټولنه ډېره بې وزله ده او دولتي روغتیایي خدمتونو باندې تکیه ده، نو زه له دولت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوم چې د پخوا په څیر خپلو مرستو ته په دې برخه کې دوام ورکړي، څو د خلکو روغتیایي ستونزې حل شي.
ډاکټر غلام دستګیر دغه شان په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو کمښت هم د یو له مهمو ننګونو په توګه یاد کړ. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په اتمه خپور شو، په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنه دا مهال ده چې د طالبانو حکومت تازه په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو د مشر دغې پرېکړې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. په دې لړ کې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه اغېزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې تل ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور وضعیت هغومره نازک نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې راپور ورکوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روغتیا په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري وکړي. دغه وزارت درې ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د روغتیا نړیوال سازمان له مشر، د نړیوال بانک له استازو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له مشر او د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره په لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د شته ستونزو د حل، د روغتیا سکتور د پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو غوښتنه کړې ده.
سږ کال د دسمبر 12مه د ټولګډونه روغتیایي پوښښ د نړیوالې ورځې موضوع ده. روغتیا دا د دولت مسؤلیت دی چې د حکومتونو رول په ګوته کوي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک د روغتیا پاملرنې او وړتیاو لکه خوړو ترمنځ انتخاب کولو ته اړ نشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د لمند ولایت کجکی دول سوال د جناور د لکه خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا، یو گنج د سرش پشی په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي، نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړولی دی، هغه وروره یو گنج په تنګی کې دی، چندان هیڅوک لانه وړي تنګی ته. هغه د وطن ډېر لیر دی، نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بیرته دا ډېر ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.